په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو بلې او ساعته خبرونه پیل شوه. اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له چارواکو سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. خبرونه په خبرونو پیلو له فریبا ظاهر څخه اورئ.
اوربند او له هیواد بهر د طالبانو پټن ځایونه نن د افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو عمده برخه وي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سیمې په امنیتي کنفرانس کې په دې هیواد کې د سولې ترهګري او امنیت په اړه خبرې کوي او وسلوالو طالبانو په خیبر پښتونخوا کې دوه پولیس افسران په ډزو وژل چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو د خوندیتوب لپاره ګمارل شوی. د خبرونو تفصیل. اوربند او له هیواد بهر د طالبانو پټن ځایونه نن د افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو عمده برخه وي. شغلی خلیلزاد د قطر او پاکستان تر سفرونو وروسته د سولې د هڅو جزئیات نن په ارکی ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړل. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل
د آتش بس مسله او د طالبانو هغه پټځایونه شي د افغانستان په دباندې کې دی هغه هم یو موضوع چې پر باندې بحث وشو. په مجموع کې ټول مسائل پر سوله وو چې څنګه وکولای شو لارې چارې د سولې لپاره پیدا شي او جګړه ختم شي او آتش بس شي، مذاکرات پیل شي او موږ دغه شاید اوسو چې زموږ هېواد ته سوله راشي.
د صدیقی په وینا ولسمشر د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د دوام له کبله اندېښنه وشوده. بل خو د منځني ختیځ یوې معتبر خبري شبکې عرب نیوز راپور کړی چې د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوي له طالبانو څخه د لاسورځني اوربند غوښتنه کړې ده. په خپله خلیلزاد تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو وینا زبیح الله مجاهد هم په دې اړه تبصره له وخته مخکې بللې ده. زلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي ډلې غړیو تیره شنبه په قطر کې د افغانستان د سولې خبرې له سره پیل کړې او یا پر باګرام هوای اډې د طالبانو د چاشمبه بریډ لکبله په خبرو کې د ما وختل سو. خلیلزاد لیکل وی چې طالبان دی په دې مهم موضوع خپل مشرانو سره مشوره وکړي او دې شی چې د سولې لپاره د افغانانو هیله او غوښتنې ځواب ولای شي. د دې موضوع تفصیل په دې خبرونه کې ورده شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سیمې په امنیتي کنفرانس کې په دې هیواد کې د سولې ترهګري او امنیت په اړه خبرې کوي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د افغان سولې ترڅنګ د سیمې پر امنیت هم بحثونه وشي.
دې ته به هم اشاره وشي چې افغانستان څومره له ترهګري ځپل شوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتي ځواکونه د سیمې او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګرۍ سره څومره قرباني ورکوي. د دې ټولو ترڅنګ به پر دې هم محب صاحب خبرې وکړي چې د هیوادونو لخوا د ترهګري زړالو او ناقانونو ډالو حمایه څومره د سیمې ته خطر پیښوي او که مخونه نیول سي څومره تهدیدات رامنځته کولای سي.
تاکل سوي شغلې موهب په دې غونډه کې پر وینا سربیره د نورو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو سره دوه اړخیزه غونډه هم ولري. د سیمې د امنیت په اړه دوهمه غونډه د چي د ایران په پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو د استازو ترمنځ کېږي. لمرنۍ غونډه د تیر کال په اکتوبر کې په ایران کې و. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي تیر شپه د غزنی ولایت په عمومي لوی لارې شپږ وسلوال طالبان وژل شوی دي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر نن په ویلامي کې ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د غزنی په شهباز، نوغي او اسفنده سیمو کې تصفیوي عملیات کول او د طالبان په شهباز سیمه کې وژل شول. د ویلامي لمخې درې نور طالبان ټپیان شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت تایید کړی چې د طالبانو په ډزو کې دوه افغان پوځیان هم ټپیان شوي دي. زموږ غلازه د ریډیو ری وسلوالو طالبانو په خیبر پښتونخوا کې دوه پولیس افسران په ډزو وژل چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو د خوندیتوب لپاره ګمارل سیول. سیمه ایزو پولیسو نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو هغه مهال پر دغو پولیس افسرانو ډزې وکړې چې د کوز دیر په میدان سیمه کې یو روغتیایي مرکز ته روان ول. دوی وایي د دغو وسلوالو د موندلو لپاره هڅې پیل شوې دي. خو د پاکستان د طالبانو د تحریک ویان محمد خراسانی ویلي چې دا برید دوی کړی دی. په تیرو لسیزو کې طالب وسلوالو روغتیایي کارکوونکي او د هغوی ساتونکي پولیس له دې کبله وژلي چې د دوی په باور د پولیو ضد واکسین کمپاینونه د پاکستاني ماشومانو د اقلیم کولو په نیت کېږي. پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې لا هم د پولیو ناروغي پکې شته. په دې هیواد کې د پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین روانه اونۍ پیل شو او په پام کې لري چې تر 15 کلونو کښته 9.3 میلیونه ماشومان واکسین کړي. روان کال په پاکستان کې په پولیو ناروغي د اخته کسانو شمیر 103 تنو ته ورسېد. د امریکا د اساسو جرګې د مشر نانسی پلوسی او ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمنځ لانجه لا هم روانه ده. تازه میرمن پلوسی اعلان کړی چې نن به د ولسمشر ټرمپ د استیزا د مسلې پر سر لومړی بحث او وروسته رایګیری وسی. څو دقیقې وروسته ولسمشر ټرمپ پلوسی تورن کړی چې د امریکا د دیموکراسۍ د لمنځه وړلو لپاره کودتا کوي. د ټرمپ شپږ مخیز لیک تیر سه شنبه خبر شو او په یوه برخه کې نانسی پلوسی ته لیکلی چې تاریخ به په اړه سخت قضاوت وکړي. پلوسی بیا په لیک کې ویلي چې استیزا یو له ډیرو قوي اختیارات د دې چې اساسي قانون دوی تور کړی دی. ټرمپ د استازو جرګې له خوا تورن سوی چې په خپل اوکرایني سیال ولادیمیر زيلنسکي په جولای میاشت کې فشار راوړی څو د جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن په اړه تحقیقات وکړي. جو بایدن په 2020 کال کې د امریکا په ولسمشيزو انتخاباتو کې د ټرمپ یو تر ټولو قوي سیال ګڼل کیږي. ټرمپ له اوکرایني ولسمشر سره په خبرو کې هر ډول ناسمه کړنه رد کړې ده. د خبرونو پای
تاسو زده رادیو ته واجیست. زلمی خلیل زاد په کابل کې له چارواکو سره د سولې او اوربند پر موضوع خبرې وکړې.
په مجموع کې ټول مسائل پر سولې او څنګه وکولې شو لارې چارې د سولې لپاره پیدا شي او جګړه ختم شي او آتشبس شي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پیران کې په یو کانفرنس کې د افغانستان پر اړوند مسایلو خبرې کوي.
دې ته به هم اشاره وسی چې افغانستان څومره ترهګری ځپل سوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملی امنیتی ځواکونه سیمه او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګری سره څومره قربانی ورکوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وی د څلور ولایتونو انتخاباتي مواد د کمیسون مرکزی دفتر ته رسیدلی.
د سرپل، روزجان، پنجشیر، بخار مواد کابل ته رسیدلی دي او د فاریاب او بدخشان شالا د باور امنیتی ارګون کابل ته انتقال.
د خبرونه په دویمه نیمای کې دوا او نیز پروګرامونه خبريږي. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیل زاد په کابل کې افغانستان د افغانستان له چارواکو سره وکتل. حکومت به په دې کتنو کې شغلي خلیل زاد په قطر او پاکستان کې د ورستیو کتنو او باسون په اړه معلومات ورکړل. دا سفر داس وخت کې چې په منځني ختیځ کې یوه معتبره خبری شبکې عرب نیوز راپور ورکړی چې امریکایي هیات له طالبانو د لس ورځنی اوربند غوښتنه کړې ده. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
له قطر او اسلام آباد وروسته کابل ته د زلمی خلیل زاد سفر. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد د چهارشنبه په ورځ کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره ولیدل. هرګوایي د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد په ولسمشرۍ ماڼۍ کې افغان ولسمشر ته په قطر او پاکستان کې د وروستیو کتنو او بحثونو په اړه معلومات ورکړل. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل له خلیل زاد سره د ولسمشر غنی د خبرو اصلي محور د اوربند ټینګ غخت او له افغانستان څخه بهر د طالبانو پر پټنځاینو تمرکز وو.
د آتش بس مسله او د طالبانو هغه پټنځاینو چې د افغانستان په دباند کې دی هغه هم یو موضوع چې پر باندې بحث شو. په مجموع کې ټول مسائل پر سولې او چې څنګه وکولې سو لارې چارې د سولې لپاره پیدا شي او جګړه ختم شي او آتش بس شي، مذاکرات پیل شي او مونږه دا شاید اوسو چې زموږ یو ماته سول راشي.
خغلی صدیقی وای ولسمشر غنی په دې کتنه کې د طالبانو لوري د تاوتریخوالي پر دوام خپل اندیښنې هم بیان کړي. په همدې حال کې اجرایی ریاست وای چې خغلی خلیل زاد د چهارشنبه په ورځ له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل او د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه ورسره معلومات شریک کړل. له اجرایی ریاست نه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی دی چې په دې لیدنه کې خغلی عبدالله وویل چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او هیله یې وښوده چې د سولې روانې خبرې اترې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو لامل شي. خلیل زاد دا ځل داسې مهال د افغان سولې پر بهیر د بحث لپاره کابل ته راځي چې په منځني ختیځ کې یوې معتبرې خبری شبکې عرب نیوز د راپور له مخې امریکایي پلاوی له طالبانو د لس ورځني اوربند غوښتنه کړې ده. په راپور کې راغلی دی چې د خلیلزاد په مشرۍ د مذاکراتو امریکایي پلاوی طالبانو ته ویلي کچيري لسورزنه وربند ونمني د سولې روان خبري به بی پایلې پاتور رسیږي. خو خپل خلیلزاد په دې اړه تبصره نه ده کړې. د وسلوالو طالبانو ویاند زبی الله مجاهد هم په دې اړه خبرې له وخت مخکې بللې دي، خو پښتنه دا ده چې آیا طالبان به د سولې له حکړه لیک مخکې لسورزنه وربند ومني؟ پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه ازادي رادیو ته وویل
په یوه نسبت چې واخه لاس ورځی اوربند چې مشکل پر حل کیږي دا خو ډیره ښه خبر. البته کچیر طالب اوربند کوي احیانا، خو بیا هم د لاس ورځی اوربند په پغه صورت کې یو منی چې توافقنامه امضا شي.
د زلمی خلیلزاد او طالب اساسو ترمنځ د سولې خبرې د تیری اونۍ د شنبه پورس یو وار بیا پایل شوې، خو د وسلوالو طالبانو لوري د بګرام په هوایی هډې تر حمله وروسته په دغه خبرو کې وقفه راغله. دواړو خو ویلي چې دا وقفه د شویو خبرو په اړه مشرانو سره د مشورې په هدف راغلې ده. لدی وروسته ښاغلی خلیلزاد اسلام آباد ته لاړ او هلته د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او د پوز له مشر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار به د سیمې په امنیتي کانفرنس کې په دې هیواد کې د سولې د اوه مادي پلان د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او امنیت په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویان وایي چې د ایران په پلازمینه تهران کې د چهارشنبه د ورځې په ناستې کې به د شپږو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د سولې تر څنګ د سیمې پر امنیت هم بحث وسي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د ایران، روسیې، چین، هند، ازبکستان، ترکمنستان او افغانستان ترمنځ امنیتی کانفرنس. دا کانفرنس چې نن چهارشنبه په تهران کې جوړ شوی د افغانستان له اړخه د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب پکې ګډون کړی دی. د ملي امنیت شورا دفتر بیاند کبیر حقمل ازادي رادیو ته وویل له افغان لوري به د بحث اصلي ټکی سول او امنیت وي.
دې ته به هم اشاره وسی چې افغانستان څومره له ترهګرۍ ځپل شوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتي ځواکونه د سیمې او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګرۍ سره څومره قرباني ورکوي. د دې ټولو ترڅنګ به پر دې هم محب صاحب خبري وکړي چې د هیوادونو لخوا د ترهګرۍ زړالو او ناقانونو ډالو حمایت څومره د سیمې ته خطر پیښوي او که مخونني ولسی څومره تهدیدات رامنځته کولای شي.
د خغلی حقمل خبره په دې ناست کې د افغانستان د سولې په اړه د حکومت لوري د ومادي زی طرح په اړه هم بحث وشو. تر دې وړاندې په ایران کې ورته یو بل ناسته هم جوړه شوې و چې د دوهمه ده. د افغان سولې او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په اړه په دغه غونډه کې په داسې حال کې خبرې کیږي چې تیرونۍ د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو لسم پړاو هم ترسره شو. خو پوښتنه ده چې آیا دا شان ناستې به د تاوتریخوالي د راکمولو او امنیت په برخه کې څومره اغیزمنې تمام شي؟ په واشنگټن کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی وایي ک افغان لوري په سمتوګه د ناستې ته لویګری وکړي مثبت پایله به ولري.
دی وخت کې د افغانستان استازي ته دا باید خلابیګری وکړي او دا باید واضح کړي چې دغه هیوادونه باید د سولې پروسې لپاره ستونزه جوړه نه کړي. تر ټولو مهمه دا ده چې د دوی ترمنځ یو قوي همغږي پیدا شي او ډوپلیکیشن کارونه دی ونسي. هغه مسایل چې د یو غړي اجنډا په تراس کې ټولو ته د یو کورنۍ دندې په شکل ورکړل شي او هر هیواد د خپل مسؤلیت پر اساس هغه کارونه ترسره کړي بلاخره دا موضوع به نتیجه ورکړي.
خغلی احمدزی وایي تر دې وړاندې هم ورته ناستې جوړې شوې خو واضح پایلې نه دي ورکړي. د نوموړي په خبره په کار ده چې د او ورته نورو ناستو ته له وړاندې پیاوړې اجنډاوې جوړې شوې وي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د سولې انسټیټیوټ بیا وایي دا غونډه به د افغانستان د سولې او امنیت لپاره ګټوره تمام شي. په واشنگټن کې د دې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی وایي که د افغانستان له لوري د سیمې امنیتي غونډه کې په سمه توګه لابیګري وسي مثبتې نتیجې به ورکړي. له ښاغلي احمدزی سره فیروزي عزیزي مرکه کړې. په سر کې د امنیتي کانفرنس د موثرتیا په اړه پوښتنه ورڅخه کړې ده.
تر سره کول هم ز فکر کوم ډیر مثبت پایلې به پدې ولري چې یو دغه هیوادونو څخه چې همیشه د افغانستان د سولې لپاره د چیلنج په شکل تمام شوی هغه د ایران هیواد دی. متاسفانه نو ز فکر کوم چې دا به ډیر مثبت پایلې ولري.
په دې ناسته کې شپږ هغه هیوادونه دي چې تقریبا د ریزې د امریکا په طرف معلوم دی. تاسو څه فکر کوئ، آیا دغه ناسته به څومره مؤثره تمامه سي د دې لپاره چې په افغانستان کې یا د افغانستان سره نږدې نور ګاونډي هیوادونه همدارنګه په د سیمې هیوادونه د افغان سول لپاره هڅه وکړي او بالاخره دغوی هڅې رنګ راوړي؟
چون په ایران کې د ایران په قربتوب د دازلې تیرزل پروسې کې دغه غونډه وه، اکثر دوی هغه هیوادونه دي چې تقریبا هم نظر دي، لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړه، یعنی د امریکې د پالیسۍ په وړاندې دوی یو بلاک په شکل دي، یعنی د هغو د پالیسیو خلاف دي اکثریت. نو زه فکر کوم چې دا یې ښه وخت دی او ښه رنګ به په دې خاطر راوړي چې د دوو ټولو هغه اجنډا په یو نحو باندې ګډ ټکي لري او هغه اندونه یې هم د افغانستان په اړه ګډ دي.
تاسو د لابیګری خبره وکړه، لا تر دې مخکې د سیمې د امنیت همدارنګه د خپل د افغانستان د امنیت په اړه په نور هیوادونو کې ګڼې ناستې تر سره شوي دي، څه فکر کوئ هغه ناستو تر دې د مؤثره تمامې شوي دي؟ البته هغه ناستې کنه، او په دې کې د دې لپاره چې دغه ناسته هم د تاسو په وینا باندې مؤثره تمام شي، په خپل افغان حکومت ته څه کول پکار دي تر دې ناستې وروسته؟
وټی کې دي چې ډیر مهمه دي، او دغه ناس دي هم چې تر اوسه متاسفانه دغه سي ملموسه نتیجه نه دا ورکړې، هغه دا ده چې یو په نړیواله ساتھا خصوصا زمون استراتیژیک پارتنران په خاصه توګه د امریکای متحده ایالات او د ناتو غړي هیوادونه یو غټه ستونزه چې تر اوسه شته د افغانستان د سولې په اړه دلته یو واحد نظر متاسفانه وجود نه لري. هر هیواد هر ډله ټپاله د سیمې په کچا او د نړۍ په کچا حقوقونه روان کړی د افغانستان د سولې په اړه، اما یو ګډه اجنډا نه لري چې متاسفانه د دغه ګډې اجنډا نه درلودل دغه ناستې ولاړې بې نتیجې پای ته رسولې دي. نو د ټولو مهمه دا ده چې د دوی ترمنځ یو قوي همغږي پیدا شي.
په واشنگټن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زئی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د څلور ولایتونو انتخاباتي مواد د کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلي دي. د دې کمیسیون د دارالانشاء مشر وایي چې درایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر په شپږو ولایتونو کې بشپړ شوی دی. خاطر پر دې سل نورو جزئیاتو سره
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون د درلنشا رئیس وی په پنشیر، تخار، جوزجان، سرپل، بدخشان او فاریاب ولایتونو کې دریو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر په بشپړ توګه پای ته رسیدلی. د دې کمیسیون درلنشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په بغلان ولایت کې دغه بهیر روان دی او تر سبا پورې به پای ته ورسیږي. ښاغلی ننګ وایي د څلور ولایتونو انتخاباتي مواد د کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلي دي.
د سرپل، جوزجان، پنشیر، تخار مواد کابل ته رسیدلي دي او د فاریاب او بدخشان مواد به هم ان شاء الله نن تر نا وخت پورې کچيري هوا یاری وکي نو ان شاء الله دا به امنیتي ارګانونه کابل ته انتقال کی. زموږ ډیټا سنټر همکاران، تخنیکی همکاران د دې تطبیقات لپاره پوره چمتووالی لري.
د خاغلی ننګ په خبره پر انتخاباتو د څار بنسټونو دغه بهیر څاري. نو موړی وي په هغه ولایتونو کې چې رایې جنجالي دي، د انتخاباتي قوانینو او طرزالعملونو پر بنسټ تر څېړلو وروسته به دغه رایې د رایې په ملي مرکز کې راټولېږي او د یو هر اړخیز راپور په بڼه به د کمیسیون رهبرۍ ته وړاندې شي چې کمیسیون د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه تصمیم ونیسي. له دې وړاندې یو شمېر سرچینو په کمیسیون کې ویلي وو چې لومړنۍ پایلې به د روانې اونۍ تر پایه اعلان شي. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د رایو د بیاشمېرنې او تفتیش په بهیر کې تر اوسه کومه جدي ستونزه نه ده پیدا شوې. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جدي قضایا تر اوسه پر انتخاب راپور شوي نه دي. هغه کاران چې راپور کړی دی ټول د مطرح ټکټونو یا د اکثر ټکټونو ناظرین په پروسې کې حضور لري، هغوی خپل نظرات کوي او داسې یو شی چې هغه کې جدي اعتراض وي تر اوسه پرې
د ډاکټر عبدالله په مشهد ثبات او همپالن انتخاباتي ډلې چې د افغانستان په ولایتونو کې د رایې د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر درولای وو، د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ یې کمیسیون ته اجازه ورکړه چې خپل کار پیل کړي. خو دغه ډلې د 300,000 جنجالي رایو د باطلېدو غوښتنه هم کړې، کوم چې کمیسیون یې معتبره ګڼي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له 15,000 زیانمنو سو کورنیو سره د مرستو په هدف د تیاریو خبر ورکوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر ویل دغه مرستې به په ژمي کې له راستنو سو کورنیو سره کیږي. تفصیل له خان محمد سین.
کوم له تاسو ته د افغانستان مواد د کوپریستان وای کوپریستان د افغانستان نه داسې ښکاري چې هواد ته د راستنېدو درد لکډوالۍ ډېر دی. نوم حاجی ګل د لوګر ولایت اوسیدونکی دی، وایي 25 کال په پاکستان کې تیر کړی دی. د ده په خبره د پاکستان د سوات په منګوره کې اوسېده او د شاتو د مچیو کاروبار یې درلود. دی وایي سوات یې د طالبانو له امله پرېښود. 25 حاجی ګل وایي سره له دې چې هېواد ته یې له راتګ نه 12 کال تیریږي، خو په دومره وخت کې ورسره یوازې د یوې بوجۍ وړو مرسته شوې او له دې پرته یې له هېڅ چا او هېڅ ادارې څخه هېڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
اسې خبر کېږم هغه یې سره کړې چې مې لوګر ته یې وړه که نه لوګر ته مې څه یې وړې ځای تېره تېرې وایي هغه ده تاسې پسې چې تلې 500 روپۍ ونه لرې موږ ته شیرین رانه کړه موږ نه ورکوو چا ورته ما د مصر پیسې نه سوای ځای قرار کېنه.
حاجی ګل اوس د کابل د شینه په سیمه کې له خپلې مېرمنې او یوې لور سره په یو پردي زاړه کور کې اوسیږي. د چې پلاستیکي چپلکې خرڅوي وایي په ټوله ورځ کې یوازې 100 یا 150 افغانۍ ګټي، خو په همدې ورځ د کابل ښار په یوه هوټل کې د کډوالو چارو وزارت او د کډوالو نړیوال سازمان د ډسمبر 13 د کډوالۍ نړیواله ورځ ونمانځله. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د چهارشنبې په ورځ په دې مناسبت په جوړه ناسته کې وویل کوم کډوال چې له نورو هیوادونو نه هیواد ته راستنیږي څو ځلې ورسره مرسته کیږي. د ښاغلي بلخی په خبره راستانه شوي ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان د عالي کمشنرۍ لخوا د هستوګنې یو کارت ورکول کیږي چې د همدغه کارت له مخې مرستې ترلاسه کوي او کوم کډوال چې دغه کارت نه لري او ځپل شوی وي د کډوالۍ د نړیوال سازمان لخوا ورسره مرسته کیږي. د کډوالو د راستنولو چارو وزیر وایي حکومت هم له کډوالو سره د هغوی له پیژندنې وروسته مرستې کوي.
هنوز حکومتونه شروع نشوده، در حال شروع شدن دي. بعضې ولایتونه شروع شوه.
د مرسته رسولو پروګرامونه په ځینو ولایتونو کې پیل او په ځینو کې نه دي پیل شوي. 15,000 زیانمنې کورنۍ پیژندل شوي چې په ټوله کې 200 کسان کېږي او د دغه پروګرام تر پوښښ لاندې به راشي.
د ښاغلي بلخی په خبره حکومت د راستنو شوو د کارموندنې، زده کړو او د حرفې د زده کړو لپاره هم پروګرامونه پیل کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کډوالو د نړیوال سازمان IOM د ادارې سرپرست دی سارا کریکس ازادي راډیو ته وویل په دغه هیواد کې د سولې پر راتګ او دغه هیواد ته د کډوالو له راستنېدو وروسته نور پروګرامونه هم په پام کې لري.
زموږ پروګرامونه د اقتصاد، کارموندنې، د هستوګنې د ځایونو او د زده کړو په برخو متمرکز دي. موږ هیله من یو چې په افغانستان کې د سولې لره تک سره ټول افغانان هیواد ته ستانه شي.
د کډوالو نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د کډوالو د راستنولو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس شاوخوا 6 میلیونه افغانان په نورو هیوادونو، خو ډېر په پاکستان او ایران کې اوسیږي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره په روان میلادي کال کې څه کم 15 لکه افغان کډوال له نورو هیوادونو نه بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. په افغانستان کې د مازیګر 4:23 شوې. په خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بهرنیو آثارو پر چلند بندیزونه لګول سوي او ولایتي ادارې خلک او هټیوال دې ته مجبوروي چې په سوداګریزو معاملو کې افغانۍ وکاروي، خو خلک له دې درکه له ځینو ستونزو سره مخامخ دي. احسان آریان پر دې موضوع راپور راستولی.
په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د پاکستانیو روپیو په چلن له بندې سره هم مهاله د یادو ولایتونو اوسیدونکو وایي د بازارونو وضعیت پخوانی نه دی پاتې او د پیر او پلور په برخه کې له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د سیدکرم ولسوالۍ اوسیدونکی احمد خلوایی په ښار کې د افغانیو له جبري کېدو وروسته د توکو په نرخونو کې زیات فعالی راغلی.
یو دغه ریټ نه ده برابر کړی چې افغانۍ مخکې کالدارو نه کومه سودا وه، اوس په افغانیو ډېره جګه تمامېږي.
په بازار کې د وړو یا میده افغانیو د بانکنوټونو کموالی بله هغه ستونزه بلل کېږي چې د افغانیو د رایج کېدو مخه یې نیولې. د ګردیز د صرفانو اتحادیې مشر محمد ولی شاه ازادي راډیو ته وویل
بل موږ دغه شلګونو، لسګون، پنځګون، 500 سره ډیر مشکلات موږ لرو. موږ څو وارې دغه خپل عریضې د افغانستان بانک ته کړي چې دغه افغاني موږ ته د وړې را پیدا کوي.
په په پکتیا کې دو تیر وکړ رہی سي په بهرنیو اثرو د راکړې ورکړې بندیز لګیدلای او د افغانیو د ترویج هڅې کیږي خو مدني فعالان ولایتي اداره په دې کار کې ناکام بولی. د پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خیل ازادي رادیو ته وویل
اوس هم په ګردیز کې به تقریبا 1.5 لنه کلداري چلیږي او په دې پکتیا په 14 ولسوالیو کې بدبختانه په مکمله توګه اوس هم په کلدارو باندې راکړه ورکړه کیږي.
د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رئیس نجیب الله توتخیل په هیواد کې د بهرنیو اثارو استعمال د ملي اقتصاد په وړاندې زیان بولي او د ممکنه زیانونو په اړه هم خبرې کوي. د وایي کچېره پاکستان د اوسنیو بانکنوټونو پر ځای نوي پیسې چاپوي او له افغانستانه د دې پیسو د وتلو په وړاندې خنډونه جوړ کړي ممکن افغان سوداګر په میلیاردونه کلدارې زیان وویني.
څومره بینک نوټونه هم سی پرنټ کړی دي دا مګه یا مثلا نوی کوو یا بدلووي تر دې تاریخه پورې نو که مثلا تر هغه تاریخه پورې ورو نه رسیږي د ویزه سہولتونه نه دغه نه کېدای شي د مګه هیوادوال په میلیارډونو کاردار شي دلته دي د پکور ورته پاتې شي او کاغذ اس یو کاغذ
نو مړای بازار ته دی وړو یا مایده بانک نوټونو پر وخت ارزه کول د نرخونو کنټرول او د عامه په هوی تر سره کول د افغانیو درېج کېدو حل لري بولی. خو د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت د نمنې چې افغانستان بانک ته د افغانیو د بانک نوټونو لکه مخ سره مخ وي. د وی ولایتي اداره د افغانیو په ترویج کې تر ډیره بریالی ده.
ته بازار ته د کوچنیو نوټونو د ارزه کېدو خپل یو سیستم او میکانیزم د چاغه اساس باندې ممکن یو څه سستی په دې پروسه کې وی چې هغه سکتګي د رفقول لپاره هم کار کړی دی.
نه یوازې په پکتیا بلکې په خوست، پکتیکا، ننګرهار، غزنی او کونړ ولایتونو کې هم د پاکستاني اروپایو د چلند په وړاندې حکومت او خلک راپورته شوي او غواړي نور خپل ملي کرنسي افغانۍ وکاروي. د هڅه مخکې هم تر دې په یادو ولایتونو کې شوې ده خو د وخت په تیریدو سره بیرته هر څه پخوانی حالت ته راګرځېدلي. اوس به ولیدل شي چې ولایتي ادارې په دې برخه کې څومره بریالۍ او جدي دي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
تاسو لا پیغامونو
زله عبدالوحید لوګر نه دمو دغه پیغام خور کړي خو زیاتره ولایتو کې لرو ولایتو کې مایب ماشومان دي د پکې یا ساراته کېږي یا د منځخه کېږي یا لاسونه کېږي دغه په صلیبي سرخ کې علاج کېږي دغه له مال خلکو نه غوښتنه ده صلیبي سرخ ته دی بوځي هلته علاج کېږي. لکه دغه پیغام د ما خور کوي ما ست زیاتره جای کې خلک سره بيخي په خبر نه دي چې علاج کېږي صلیبي سرخ کې صلیبي سرخ ډیر غټ خدمت کوي نه لري و صلیبي سرخ نورم په مخه
ستاسی پیغام، ستاسی نظر،
تاسی آزادی رادیو ته غوږی است.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادی رادیو ته راستولی دي.
فضل کریم درویش د پکتیا له ځزی اریوب لیکي د سوریه او د سیهو کړلیک په تمه یو چیروان بحران پېتا ورسوي. عبد الواحد مدقیق له لوګر لیکي تیر اونې د لوګر له مرکزی لیسې څخه د 200 په شاوخوا کې زده کوونکو د 12م ټولګي دوره بشپړه کړه. سمې ولا له کندهار میوند لیکلي دا سې سوله غواړي چې د شوزو حقونه پکې خوندي وي. تازه خان سمسور لیکلي د ملي سوداګر څخه غواړم چې په ژمي کې له بیوازلو کورنیو سره مرسته وکړي. بشیر حبیب زای له ازری لیکي خدای پاک دی وکړي چې دا ځل طالبان او حکومت په خپل کې اوربند وکړي. او رفیع الله دوست وطن دوست له میوند لیکلي زموږ په سیمه کې غله ډیر سوي، د خلکو مولدان غلا کیږي، موږ د دې حق نه لرو چې افغان حکومت زموږ امنیت ونیسي. له دې سره په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 تقریبا سوي د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبري.
اوربان او له هیواد بهر د طالبانو پټن ځایونه نن د افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو عمده برخه وي. شغلی خلیلزاد د قطر او پاکستان تر سفرونو وروسته د سولې د هڅو جزئیات نن پارک کې ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړ. د صدیقي په وینا ولسمشر د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د دوام له کبله هم اندېښنه وشوه. د افغانستان د ملي امنیت څلکار د سیمې په امنیتي کانفرنس کې په دې هواد کې د سولې ترخکري او امنیت په اړه خبرې کوي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د افغان سولې ترڅنګ د سیمې پر امنیت هم بحثونه وشي. د سیمې د امنیت په اړه دوهمه غونډه ده چې د ایران په پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو د استازو ترمنځ کېږي. د فرا امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د شپږو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فرا د امنیت قمندانۍ ویان محب الله محب ازادي راډیو ته ویل چې د پښتکو ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو پر پټنځایونو د ناټو ځواکونو هوایي بریدونه وشول چې 15 تنه طالبان پکې جلسوی او یو بل ټپی دی. بلخوا وسلوالو طالبانو په خیبر پښتونخوا کې دوه پولیس افسران په ډزو وژلي چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو د خوندیتوب لپاره ګمارل شوی و. د هند ستره محکمه وایي راتلونکې میاشت هغه اداوي اوري چې د طبیعت د نوي سند قانوني ته پښتنې لاندې راولي. د دغه قانون له تصویب سره له تیرې اونۍ راهیسې په دې هیواد کې پراخ اعتراضونه راپورته شوي دي. او د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسي پلوسی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ لانجه لا هم روانه ده.
او د نن ورځې سپورتي خبرونه له خاطر پردیس ناورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په ابوظبي کې د 2019 کال په ورزشي سیالیو کې د مویتای ورزش افغان لوبغاړي احمد شجاع په ابوظبي کې خپل ټایلنډي لوبغاړي ته ماته ورکړه. د افغانستان ملي اولمپیک د رسنوي برخې مسول مجيب قاریزاده نن ازادي راډیو ته په دغه سیالیو کې چې د عربي متحده امارات په ابوظبي ښار کې پیل شوې دي، افغان لوبغاړي احمد شجاع د 8 کیلوګرام وزن په درلودو سره خپل ټایلنډي حریف ته ماته ورکړه. دغه سیالي د 15 آسیایي هیوادونو څخه د 300 لوبغاړو په ګډون د روانې میلادي میاشتې په 14 نیټه پیل شوې وي چې تر 28 نیټې پورې به دوام وکړي. کندهار کې چیلنج کپ کرکټ لوبي پای ته ورسېدي. په سویلي حوزه کې د کرکټ بورډ استاذ احمد ضیا زیانن ازادي راډیو ته ویل د لوبي دوه شپږ مخکې د کندهار په لوکل کرکټ لوبغالي کې پیل شوې چې پرون سه‌شنبه د وطن کرکټ لوبډلې په لومړي مقام خپلولو سره پای ته ورسېدي. د وطن کرکټ لوبډلې سره د یادو سیالیو پایلوبې ته پښتون لوبډلې لاره پیدا کړې و چې وطن لوبډلې په یادو پایلوبو کې د نوي منډو په توپیر پښتون لوبډلې ته ماتې ورکړه. وطن ولې خپل کړه د چیلنج کپ د یادو شلوریز سیالیو څخه مخه د لوبغاړو په لوبو بوخت ساتل او د یادو سیالیو څخه د لوبغاړو موندل و. او د فوټبال نړۍ څخه نش په بارسلونا د ریال ماډرید قربان نه ده. د اسپانیا رسنی لیکلي چې نش په د بارسلونا او ریال ماډرید چې په ال کلاسیکو هم یادی کې نه یوازې اسپانیا کې بلکې د نړۍ په ډیرو ښارونو کې د دواړو لوبډلو پلویان د دې لوبې پیلېدو ته شیبه شماري. دغه لوبه نن شپه د اسپانیا په نیو کمپ کې 10 بجې پیلېږي. داسې راپورونه هم خپاره شوي و چې دغه لوبه د نامنیو له کبله ځنډول شوې وه، خو دا ځل د سختو امنیتي تدابیرو په نیولو سره ترسره کیږي.
اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې ونیز پروګرامونه په یو راپور په سیوري د لسی په غزنی کې هغه کسان چې په شهر کې سوداګریز مارکیټونه جوړوي شکایت لري چې د تعمیر جوړولو په بدل کې محلي اداره او د شهروالۍ مامورین ورڅخه پلسګونو لکه افغاني بډي غواړي. دوی وایي چې له دې کبله یې زړه نه غواړي چې په شهر کې سوداګریز مارکیټونه او تعمیرونه آباد کړي. بل لوري ته د غزنی محلي اداره له خلکو څخه د پور بډي اخیستلو موضوع یو تور ګڼي. حبیب الرحمن تاثیر پر دې موضوع راپور را لېږلی.
د غزنی ښار په زازی سیم په یو کوڅه کې د یو څلور پوړیز سوداګریز مارکیټ جوړېدو چارې روانې دي. دلته کارګر په سړې هوا کې په کار کولو لګیا دي، ځینې بیا د ماشین په وسیله لوړ پورته خښتې پورته کوي. د کارګرو ترڅنګ د شناوی جری تقریبا 50 کلن کس ولاړ دی چې ځان د دغه جوړیدونکي تعمیر څښتن راپیژني. دا چې له نوم اخیستلو څخه ډډه کوي وایي د دغه مارکیټ جوړیدو په بدل کې محلي ادارې او ښاروالۍ ته 25,000 امریکایي ډالر رشوت ورکړی دی.
داسې دی چې مارکیټ زه دغه زه خپله جوړوم، نه ما چې خپله اخیستې دي.
څومره پیسې اخیستې؟
تقریبا 25,000 ډالر په یو کوچني مارکیټ باندې چې یو سوشل متر مربع تیر دی. دا مارکیټ جوړوم نو دا سوالات روان دي په دې نقطه کې. له نورو خلکو هم اخیستې دي، 100% اخیستې دي.
دا یوازې یو کس نه دی، بلکې ډیری کسان دي چې په ښار کې سوداګریز مارکیټونه جوړوي. شکایت کوي چې د تعمیر د جوړولو په بدل کې محلي اداره او د ښاروالۍ مامورین ورڅخه په لسګونو لکونو افغانۍ بډی اخلي. دوی وایي له دې عمله یې زړه نه غواړي چې په ښار کې سوداګریز مارکیټونه او تعمیرونه آباد کړي. بل لور ته بیا د غزنی محلي اداره له خلکو څخه د کار د اجازه نامې په نوم اخیستونکي پیسې په دوی پورې تور ګڼي. والي وحیدالله کلمزي د غزنی ښار د کابل اډې تر څنګ